جوړولې شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي، او ورته ویل کېږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا دې هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي، یا هم نورې لویې لویې ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل انجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخې په مخې انجن دې دې نیو کوي سي چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي، او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دا مور.
فرزانه د خپلې ټولګیوالي کیسه کوي چې لستونز سره مخ و، خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده، یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسې هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مورې لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلام زوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري، او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډیر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي، او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پېښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پېښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی، او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر آخره پورې، فوق العاده کم جرأته د غوښنه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي د صحیح اخر مشکل سره مخ کیږي د رواني اخر مشکل سره مخ کیږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په عکس کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کیږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزورې یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیری او ډیرو غلط کورونو پورې مربوط دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي
ځینې جوړښتونه باید مات شي زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یې نورو سره وشي کولی خبرې وکړي موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ورته وشي کولی مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسله کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر عامر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته مونږ زده کړه کوو، مونږ په خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راخه شوې ده، ژمی کې به مونږ دغه ته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درس ته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو. همداسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سیده اوس ورس په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریس کوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي. هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه یې زده. نو هغه هم دې روان یې هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پی. نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بیا سواد یې لیک او لوست نه یې زده، املا نه یې زده. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي. دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي. او بیا سې کله دورسنه د پاره‌ایږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات به ورته لکومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چاځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کوي؟
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته. نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا. نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا. بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته. تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونۍ د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم، هیله ده خوشاله ورځ مو پیل کړې وي، او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. یادونه ور غنم چې درې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لومړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. ښوونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه ښوونکي ته غوږ دو.
تمدن رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور د تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې ښاري او شتون یا انقلاب له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ وو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خورشو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلودې چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، د اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودې چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلګ یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمني رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نور هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دیني تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بیلارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینو به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینو به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده. اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته. علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو. له یو څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لوري رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایی دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی شایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتشنی تر دې محل هم شتون لري. د هندی هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول و چې دوی بل مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل، او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو هیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو، او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و، او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع، او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د ماوراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه، او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضع د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور په مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. چې کله به یو سیمه او کلی بل سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمنی دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یونانی او سمانی دودیز علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
خو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننی افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې د 3 ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرني قواوو یو ښه وسیله وه. د مرکزي حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمد شاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمد شاه ابدالی ټاکی د بچا په توګه او ټول ور سره په دې باندې بیان کوي. رازو په لنډه بڼه د احمد شاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزي دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود. خدای خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د ده سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپلې لومړۍ موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي. د مختلفو سیمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان سو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې سي. او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودی چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کوي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا تشوه بل تر څو بېرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کړي. د احمد شاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و تر څو ولاړ سي او هرات بېرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سوې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدراعظم شاه ولي خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې یې بېرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمد شاه بابا نیشاپور ته سفر کوي تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بېرته ونیوي د هغه ځای واکمن بېرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمد شاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوه شي او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې به ولولو چې وخته د احمد شاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خورا سپارم. ښه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه